السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاست. په کابل کې وخت 2 بجې سوې. اوس هم د ازادي رادیو اونیز پروګرام تر شنه اسمان لاندې وخت را رسیدلی. احمد شیبر او ظریف نظر دا پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې زه ملالۍ بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په بروکسل کې د افغانستان په سولې او امنیت بحث کوي، او د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان ته د سفر به د دواړو هیوادونو لپاره مثبتې پایلې ولري، او په سیمه ییزو همکاریو کې به د پاکستان فعاله رول وهڅوي. ولسمشر نن دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې د لیدو پر مهال وکړې. ولسمشر غنی له قریشي سره په خبرو کې وویل چې د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د وړاندیز پر اساس پاکستان ته سفر کړی دی. د همداراز ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید پر متقابل درناوي او د دوو دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اصل ولاړې وي. ولسمشر غنی ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دغه هیواد ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. ارګ وایي ولسمشر به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ او ترانزیت، امنیت او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې امام علي رحمان ښاغلي خلیلزاد ته ویلي چې په ګډو هڅو کولای سي د ثبات، سولې او پرمختګ د تامین لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. په دې کتنه کې د اوسني حالت او د تاجکستان او امریکا د همکارۍ پر لرلید هم خبرې سوي دي. د تاجکستان د جمهوري ریاست دفتر زیاتوي چې خلیلزاد په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په تامینولو کې د تاجکستان رول او برخه ستایلې ده. همداراز په دې کتنه کې د تاجکستان او افغانستان د پولو د خوندیتوب او پیاوړتیا پر مسایلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې پر هڅو، سخت دریځۍ او مخدره موادو د قاچاق پر موضوع هم خبرې سوي دي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام دوشنبه ته تللی دی. د ناټو دفاع وزیران او شریکان یې نن په بروکسل کې د افغانستان پر سولې او امنیت بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی، د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازي هم برخه اخلي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ پیل شوه، خو نن ورځ افغانستان ځانګړې سوې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په بروکسل کې ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال طالبان بین الافغاني خبرو ته وهڅول. په اروزګان کې نن 210 کسانو ته د فني او حرفوي زده کړو مرکز پرانستل سو. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل رحیم حقبین د یاد مرکز د پرانستې پر مهال وویل چې په دې مرکز کې د خیاطي، قالین اوبدلو، موبایل ترمیم او موټر ترمیم په ګډون و حرفې سته. له دې سره هیلې زیاتې سوي چې په دې ولایت کې به ډیرو خلکو ته کاري زمینه برابره سي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریو. اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکو لار کوڅو ته راوتلي، او له حکومت یې غوښتي چې په دایمي توګه دي د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړل سي. دا وروسته له هغه چې په اریس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان وژل سول. په 2009 کال کې هم په اریس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونی چاودنې وسوې. د تیرې دوشنبه په ورځ له اریس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال سول. اوس دا خلک وایي دوی اریس شار ته له بیرته نه ځي. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له اریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د دې هیواد ولسمشر قاسم زورمات توقایف ویلي چې په دغو چاودنو کې لاس لرونکي به مجازات سي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې له یوې اونۍ راهیسې پراخ لاریون روان دی. اعتراض کوونکو د پولیسو د تاوتریخوالي او د روسیې پر وړاندې د دولت پر سیاست غوسه څرګنده کړې ده. له دندې څخه د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیر لیرې کول او تر وخت مخکې پارلماني انتخابات کول هم د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. د ګرجستان د پارلمان رئیس د اعتراضونو په همغه پیل کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې ده. د تیر شپې په اعتراضونو کې یو شمېر معترضینو له هغه 18 کلن اعتراض کوونکي سره د یووالي په خاطر یوه سترګه تړلې وه چې د دې مظاهرو په پیل کې د پولیسو په مردکې یوه سترګه ړنده سوه. دې اعتراض کوونکو د شپې په پای کې د اروپایي ټولنې ملي سرود هم وژغوه. اعتراض کوونکو وروسته له هغې مظاهرې پیل کړې چې د ګرجستان په پارلمان کې د روسیې د پارلمان یو غړي ته اجازه ورکړل سوه چې د رئیس پر څوکۍ کښېني. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بله، سلام.
احمد شیبریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کې او د ازاری په چپو کې پروګرام کې په دې پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر وړاندې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونۍ په کابل کې وویل چې پاکستان باید د افغان سولې لپاره عملی ګامونه واخلي.
پاکستان په دې پروسه او سیمه کې د سولې په ترویج کې ډېر ځانګړی رول لري. پرمختګونه شوي او موږ د سولې په خبرو او د هر ډول توافق په عملي کېدو کې د پاکستان د عملي همکارۍ غوښتونکي.
پومپیو دا خبرې دوی ورځې مخکې له ننه وکړې او نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ. جمهور رئیس غنی د دې دوه ورځني سفر په پیل کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره د سولې مشورتي لوی جرګې د استازو د اجماع وړاندیز په اساس پاکستان ته ورغلی دی. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د دواړو هیوادو اړیکې او مناسبات باید د متقابل درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو په اصل پر بنسټ ولاړ وي. تر دې مخکې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت د اپوزیسیون ډلو له 10 کسیز پلاوي سره د بوربند په سیمه کې غونډې ته وویل چې بیا دې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اعتماد رامنځته شي او د ملامت او سلامت لوبه د قریشي په وینا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان پاکستان ته او پاکستان افغانستان ته څه ضرورت لري؟ د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې اړه وایي.
د پاکستان اقتصاد ډېر خراب شوی دی. د ولسمشر غني د تعرفو د جګولو دپاره په دې چې افغانستان یو مصرفي اقتصاد لري او بل پاکستان غواړي چې منځنۍ آسیا ته خپل اموال انتقال کړي او د هغې ځینه په لنډه لار باندې انرژي را انتقال کړي. نو پاکستان تر داخلي فشار لاندې دی، اقتصادی فشار لاندې دی او دلته ولسمشر غني بل لاس لري او پاتش و د سولې په پروسه کې بیا پاکستان بل لاس لري.
د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت د افغانستان او پاکستان د تجارتي روابطو ارزښت نږدې 2.8 میلیارد ډالر ته رسیده. بیا په 2014 کال کې چې ولسمشر غني اسلام آباد ته ولاړ، له پاکستاني چارواکو سره ژمنه وکړه چې سوداګري به 5 میلیارد ډالر ته لوړه شي، خو کابل تر دې سفر وروسته بیا به پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړ. او په 2018 کال کې چې کله د اپټا په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي تړون موده پای ته ورسېده، ولسمشر غني دا تړون تمدید نه کړ چې له دې سره د افغانستان او پاکستان تجارتي روابط 800 میلیونه ډالرو ته راښکته شوې دي. نصر سه؟
بله، تشکر آقای شیبر. از اشتباه سیگنال ما معذرت میخواییم، انشالله در آینده اصلاح میشه.
یعنی تشنه آسمان لانی پروگرام در شنبه پورزی او در آزاری پسپو که پروگرام در پنج شنبه پورز لدو تر سلو رو بجو.
بله، تشکر. خب با ما خوب شد برازی که ما در اردیو پروگرام هستم، با ما فرق نمیکنه. او رام یک ذره تبلیغات شد با ما. بسیار زیاد تشکر از کسایی که اشتباه کردن. به هر حال مهمانای بسیار محترم داریم امروز در استودیوی کابل ما تشریف آوردن محترم ملاله شنواری، مشاور رئیس جمهور و عضو شورای عالی صلح، محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، حاجت به معرفی زیاد نیست، کلگی میشناسیم، و همچنان در ایجا در استودیو ما در پراگ یک مهمان محترم دیگه داریم، آقای ابوبکر صدیق که خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی است، همچنان مدیر مسئول وبسایت گندهارا هستند. به کل مهمان ها احترامات تقدیم است.
بله، د میلمنو زه هم ارکلی کوم. لمړی به ورشو ملالی جان شینواری ته د ولسمشر سلاکاری ته. ملالی جان شینواری ولسمشر غنی وروسته له شاوخوا څلور نیم کلونو پاکستان ته سفر کوي. څرنګه پر پاکستان باور کړی دی؟ د تل ویلې دی چې په پاکستان اعتماد نشي کېدی. دا ځل به آیا پاکستان د غوښتنې ومني؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ماسپخین مو په خیر. د رادیو ازادۍ ټولو درنو اوریدونکو ته زما سلامونه او لیکي هیلې او تاسو ته دوستانو ته ورسیږي. زما د نظر ولسمشر غنی د دغه سفر اصلي هدف دا چې اوس په افغانستان کې یو نوی پړاو د سولې پیل کیدونکی دی، چې اما په دې کې د پاکستان رول د نظر نشو غورځولی. دا یو جبر د جغرافیایي کې چې موږ راګیر یو، موږ مجبور یو چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي، البته مثبت او منفي، هغوی سره موږ د ډیپلوماسۍ د لارې نه مخته لاړ شو. که چیرې موږ د سولې ډیپلوماسۍ ناکامه شي، نو موږ به ونه شو کړی چې سولې ته ورسېږي.
وبخښئ، نو دا ډیپلوماسي ډېره ونه ځنډوله؟ وبخښئ، ولسمشر غني، دا ډیپلوماسي ډېره ونه ځنډوله؟ د خپل جمهوري ریاست په وروستیو کې بیا په پاکستان ته ځي.
خګوري تاسو ولید چې ولسمشر غني اول سر کې لاړ، د پاکستان ته سفر وکړ، اما دا مسله ورته معلومه شوه چې نه، پاکستان په اسانۍ د افغانستان د جرړې یا کشالۍ د حل کولو نیت نه لري. نو بیا یې نورې لارې چارې په مخ کې ونیوي، او هغه ډیپلوماسي چې بیا موږ د افغانستان دولت وکاروله، بلاخره دنیا ته دا ثابته کړه چې پاکستان ښه نیت نه لري او موږ سره په ښه رقم مخته نه ځي، او بلاخره فشارونه او اوس تاسو ګورئ چې پاکستان د اقتصادي پلوه هغه حالت کې نه دی چې څلور کاله وړاندې و. اوس یې اقتصادي وضعیت خرابه دی، یو څه بدلونونه د اقتصادي پلوه فشارونه په دې مملکت راغلي دي. دا مجبوره ده چې د نړیوال فشارونو د اغیز لاندې راشي، اما بیا هم په احتیاط وایم چې منګه په وار وار مجبور یو چې هغه څه وکړو چې منګه اصلا یعنی کله کله د مجبوریت نه کړو، چې کچیرې زموږ په افغانستان کې یو نارمل حالت وي او د پاکستان همدغه وضعیت وي د افغانانو سره او یا د افغان دولت سره، نو شاید موږ مخ هم نه وي ورړولی. ولې اوس موږ د سولې دپاره ځینې وختونه باید دا د نانزړو غړپ کړو یا د زهرو غړپ کړو چې هر کله جو او بیا هم مراجعه کړو. دلته د یو نړیوال ملامتیا نه ځان خلاصول هم پکار دي، ځکه امریکا وایي چې اوس په پاکستان حاضر دی، موږ قربان فشار راوسته دی، باید تاسو سره اړیکې سمې کړی، او دا هم یو واضح او معلومدار خبره ده چې پاکستان ډیر ښه لابیګران لري په دنیا کې، چې کلی شي چې د لوره په خپل اړخ ته ورواړي.
مننه.
خب آقای احمد سیدی، شما خود دوست قدیم ما هستین، یک مزاحمت کنیم به چای شما سپ چای نوش جانتان. اول خب شما چی فکر میکنین برای از اینکه در مورد می مسئله پروسه صلح و نقش پاکستان یک کمک واضح‌تر صحبت شود، مسائل انتقادی زیادتر نریم؟ یک سوال اساسی است که در مجرای درست خواهد، یعنی یک طرف که پاکستان است نشانی کردن سپ، نظر شما رو در مورد بگیریم؟
جناب آقای نظر، خدمت شما آقای شیور و کسانی که از طریق رادیو شما ما را بشنوند، به همه شما سلام و عرض ادب و ارادت و احترام دارم. ما دو روز قبل خانم شینواری می دانند که جناب رئیس جمهور پیش از اینکه به پاکستان بره به شمول ما یک تعداد آگاهان سیاسی را پشت درهای بسته خواسته بود و از ما مشوره گرفت. صحبت کننده اول به خدمت جناب رئیس جمهور مولوی نیازی مؤسسه خطیب مسجد جامع وزیرخان بود، صحبت کننده دوم بودم و یک تعداد کسای دیگه بود. رئیس جمهور چیزی را که به ما مطرح کرد، از یک طرف مقامات امریکایی و خارجی ها فشاری وارد میکنن که باید با پاکستانی ها بشینی به خاطر مساله صلح، و از طرف دیگه پاکستانی ها دو سه مرتبه تکرار کردن که ما در سیاست ها خود تغییر آوردیم، باید یک رفت آمدی صورت بگیره. صحبت هایی که من با رئیس جمهور داشتم، حالا به شما میگم، من به جناب رئیس گفتم که جناب رئیس جمهور شما میرین با لاهور صحبتی دارین، تجارت سر از نو آغاز میکنین، مسئله جنگ و صلح مطرح میکنین، بیان که شما به مقامات پاکستانی از حرفای کوچک شروع کنین. در قدم اول همین راه هوایی را، ترانزیت هوایی را بین افغانستان و دهلی که هست پاکستان باز کنین. دومی ما هر روز به دروازه سفارت کشته میشه به خاطر ویزه، همی را پاکستان حل و فصل کنه. جناب رئیس جمهور سوم شما کنین، من به او گفتم که حد اقل بندر واگر را باز کنن تا میوه خشک، میوه تر ما، میوه تازه ما به هندستان برسه، بعدن گپای کلانتر شروع کنین. بعدن من به رئیس جمهور گفتم که شما با پاکستان به نتیجه نمیرسین، به این خاطر نمیرسین که یک اپوزیسیون دولت افغانستان که شما پیش سفر کرده و شما که سفر میکنین به شمولی کابینه شما، شما در مقابل کشورهای بیرونی یعنی پاکستان سیاست واحد ندارین، سیاست های زاگزیکی علیه یک دیگر، اپوزیسیون علیه شما گم میزنه. هر کشوری که در سیاست های خارجی مشت واحدی نباشه، روزش از روزهای بدتر کرده بدتر بشه. ای گپای می بود. بعدن چی گفتم به جناب رئیس جمهور؟ می به رئیس جمهور گفتم که شما اول از روابط کوچک آغاز کنین، بعد از او به بزرگ برین. خب رئیس جمهور خانه شباد که پای ما با اصول مندی شنید و من به او گفتم که عمران خان شما فکر کنید که یک آله دست اردوی پاکستان، سیاست گذاری را پاکستان داره نه اردوی پاکستان. بعدم حالا آقای نظر حوصله کمی داشته باش. من شما میدونین که من یک کمک دیپلمات بودم، یک الفای سیاست و عرف دیپلماتیک که میفهمم. وقتی که رئیس جمهور کشور به یک کشور میره، شما دیدین که ولیعهد عربستان سعودی وقتی که به اسلام آباد آمد، عمران خان نخست وزیر دریوریش میکرد. اما امروز رئیس جمهور ما که میره به میدان هوایی، نه رئیس جمهور میآید، نه نخست وزیر میآید، نه وزیر خارجه میآید، بلکه عبدالرزاق داوود که یک مشاوری نسوار پک در پاکستان است، او میآید به میدان هوایی استقبال میکنه. حرف دوم، وزیر خارجه پاکستان همتای رئیس جمهور نیست، همراه اشرف غنی نیست. در ملاقات اول پاکستان طوری سازمان میکنه وزیر خارجه با ملاقات کنه. این حرکت خلاف عرف دیپلماتیک، خلاف اخلاق سیاسی است که پاکستانی‌ها در مقابل ما میکنن. من طرفدار و کمپاین اشرف غنی را نمیکنم و مخالف هم بودم و هستم، ولی من هیچ یک افغان مرا زور میده که پاکستانی‌ها ما را توهین میکنن. علت در کجاست؟ متاسفانه جناب رئیس جمهور ورزشکار دیپلمات مقرر میکنه، آهنگر قنسول مقرر میکنه، نجار ایوازی گلکار مقرر میکنه که نتیجه ایش میتونه.
سیدی صاحب مننه دیتا با بیا همراه شو. البته تازه خبر داره چه افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان له سر اعظم عمران خان سره هم اوس شیبه مخکې کتلی دي. را بشو د ګندهارا ویب پاڼې مسول ابوبکر صدیق ته چې په ګندهارا ویب پاڼه کې د افغانستان او پاکستان مربوط مسائل په انګلیسي ژبه خبري شي. ابوبکر صدیق مننه چې په خبرونه کې را سره یست. ستاسو په باور آیا هغه وخت را رسیدلی چې افغانستان په پاکستان اعتماد وکړي او پاکستان په افغانستان؟
بله، دا وخت خو باید ډیر په خوانه را رسیدلی دی. دواړو خواو د ولسونو ګټې په دې کې دي، خو سوال په دې کې دی لکه چې نورو ملګرو اشاره وکړه چې آیا د پاکستان دولت او پاکستان کې اردو چې اصلي واک د مملکت په لاس کې لري، هغوی دې ته آماده دي اوس چې د افغانستان سره شی اړیکې جوړې کړي او د ښه مناسباتو د جوړولو لپاره لومړی ګام دا دی چې باید اسلام آباد یا راولپنډۍ د زړه له کومې افغانستان خپلواکي ومني او دا ومني چې په افغانستان کې د حکومت جوړولو د ډنګولو واک باید د افغانانو په لاس کې وي.
بله، او بخښي په دغه برخه کې تاسو ویل چې مهمه دا ده چې په پاکستان کې سیاست د اردو په لاس کې دی. ټول دا خبره کوي مخکې سیدی صاحب هم دا خبره وکړه چې عمران خان د اردو سړی دی، د پاکستان دننه سیاسي ګوندونه هم دا چې په اپوزیشن کې دا تور پوری کوي چې د اردو په مرسته عمران خان سریاسم شوی دی. نو کله چې عمران خان ولسمشر اشرف غنی ته رسمي بلنه ورکوي، دا معنی نه لري چې اردو غواړي چې خپل سیاست کې بدلون راولي؟
د ما په فکر دا خو یو چلند محاله ګټه غوي دینه ترلاسه کول غواړي. په کې لمړی ګټه چې دوی ترلاسه کول غواړي هغه دا ده چې امریکا ته وخایي او غربي نړۍ ته وخایي چې پاکستان په دې کې جدید چې په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي، یا غربي نړۍ دوی باندې باور داسې وکړي، ځکه چې پاکستان اوس ډېرې اړتیاوې لري. پاکستان باید خپل اقتصادي لګال لحاظ نه د آی ایم ایف نه، باید د نړیوال صندوق نه، او د فتاف چې د تروریزم ضد کوم هغه دی د هغې لسټون نه ځان وباسي، نو هغې دپاره ښایي چې ځان وښایي چې دوی غه کوي. خو په اصل کې سوال دا دی چې آیا پاکستان اوس په طالبانو داسې کنټرول لري لکه په یو وخت کې چې افغانانو ګمان کوو چې پاکستان لري. مونږ په دې نږدې وروسته اونۍ کې ولیدل چې یو شمیر افغان سیاستوالان د اپوزیسیون لوی رهبران او د دولت په دولت کې شریک ځینې خلک هغوی ولاړل په پاکستان کې په یوه غیر دولتي غونډه کې، دوی ناسته وکړه، ګډون وکړو، خو د ماسکو په پرتله په دې غونډه کې طالبان حاضر نه وو. نو که پاکستان په طالبانو دومره کنټرول لرلی، نو باید هلته د طالبانو یو څه نمائندګه، یو څه خلک تللی وای. او بیا لکه سیدی صاحب چې وویل، د پاکستان د افغانستان د ولسونو ترمنځ خو مشکل نشته. د پاکستان د افغانستان ولسونه به وغواړي چې دوی یو بل ته ډیر تګ راتګ وکړي. د دولتونو ترمنځ، د حکومتونو ترمنځ مشکل دی، او د دې دپاره دغه ځینې واړه ګامونه چې په هغې کې اوس د پاکستان په ګټه دغه ده چې د پاکستان اقتصاد د افغانستان سره نور وصل شي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د پاکستان د افغانستان ترمنځ خپل منځي تجارت کم شوی دی. بیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې نور هیوادونه ته دوی لارې پیدا کړي لکه هند ته یا چین ته یا د منځنۍ آسیا ته، هغه هم ډیر کم دی. او په دې کې که پاکستان جدي وي، نو ولسمشر غنی خدا یو ډیر پخوانه دغه دوی ته ویلي دي افغانستان په دې کې جدي دی واقعا، چې هغه غواړي چې خپل میوې، خپل صادرات د پاکستان لارې هند ته ورسوي. نو که دغه سې لاسته راوړنې دغه سفر وکړي، او خدای دې وکړي چې دغه سې لاسته راوړنې ولري، نو بیا موږ ویلی شو چې یو امید شته، یو څه هیله شته. او که داسې نه وي، دا خو بیا نورې تشریفاتي خبرې دي. پخوا هم شوي وي،
لیکن بیا هم دلته یو خبره، که چېرته دا امید ورته چې په دغه سفر کې به پاکستان ځینې همکاري له افغانستان سره کوي، نو ولې تقریبا څو ورځې وروسته یوه اونۍ مخکې د شنبې په ورځ باندې د ولسمشر اشرف غني د اپوزیسیون مشان ورغوښتي، او هغه کسان چې هغوی عملا په کابل کې روانه اونۍ مظاهره هم وکړه، ویل چې جمهور رئیس غني قانوني ولسمشر نه دی او دی باید ګوښه شي.
ډېر معذرت سره یوه خبره کې سړی صادقانه اشاره وکړي، هغه دا ده چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې فکر کوي چې پاکستان په افغانستان باندې ډېر حاکم دی، ډېر پوه دی، ډېر ژوره پوهه لري. مونږ به دا ومنو چې په پاکستان کې ځینې کړۍ یا ځینې ادارې داسې دي چې هغوی دا طاقت لري، دا وس لري چې په افغانستان کې ځینې اشخاص د فشار لاندې لارولي، یا ځینې خلکو ته پیسې ورکړي، یا که پخوا یو تاریخ لرو په دې 40 کلو کې. خو متاسفانه په پاکستان کې اوس هم د افغانستان د مسلو په اړه هغسې پوهاوی نشته لکه چې کوم لازم دی، او په افغانستان کې هم چنان. نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې څومره د ولسونو ترمنځ زیاتې شي، پوهاوی راشي، بیا په دې کې دا امکان لري. اوس د ما په فکر په پاکستان کې هغوی خو دغه یوه تشریفاتي بڼه وه چې دوی وښایي چې پاکستان یو رول لري، او پاکستان دغه دی دغه د اپوزیسیون غړي هم دلته راغلل. نو د دې نه لاسته راوړنه خو که دوی غوښتل چې لاسته راوړنه تېر راوړي، نو هلته به طالبان ناست وای. طالبان به فرزن داسې ویلي وای چې د پاکستان هیواد یا د پاکستان د پوځ یا د پاکستان د ادارو په مونږ ته غو مراجعه وکړه، او مونږ د دې په بدل کې په افغانستان کې د اوربند اعلانو. خو داسې یو شی خو مونږ نه ولیدو. یا فرزن اوس ولسمشر اشرف غنی چې تللی دی، نو که پاکستان حکومت واقعا په طالبانو باندې حاکم وي یا طالبانو سره ارتباطات لري، نو وبه کولی شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یوه غونډه جوړه کړي چې په هغوی کې هغوی خبره کې پخوا هم دوی یوه جوړه کړې وه د یوې ورځې لپاره. نو که دوی واقعا په هغه کې وي، او دا باید پاکستان اوس چې په افغانستان کې امنیت، په افغانستان کې سوله، دا په اساسي توګه د پاکستان په ګټه ده، تر دې زیاده چې د افغانستان په ګټه.
مننه ابوبکر صدیق، تاسو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ولسونه سره نږدې دي خو پوهاوی نشته. احمد سیدی چې په پاکستان کې ډیپلومات پات شوی دی او د پاکستان په باره کې کتاب هم تالیف کړی دی، لده به په دې برخه کې وارو. سیدی صاحب، تاسو د ښاغلي صدیق لدی خبرې سره هم نظر یاست؟
بله، ملت های هر دو طرف با یک دیگر مشکلی ندارن. ما روابط تاریخی داریم، برالایی که روابط تاریخی داریم، اسلامیت ما، انسانیت ما، زبان ما، ما مشترکات زیادی داریم، بخصوص در خیبر پختونخوا و کویتر زیاد روابط داریم. ولی مشکلی است که همین ازم میگم، فردا میگم که سیاد در پاکستان دون حکومت، یک حکومت ملکی، یک نظامیه. هر وقتی که جنرال جاوید بجوا گفت مانند عمران خان که سیاست گذشته ما در مقابل افغانستان غیر عقلانه و منطقی، مداخله گرانه بود، ما قبول داریم. هر وقتی که آسای از دست مداخله دست کشید، ما قبول داریم. حالا ما فراموش نکنیم که پاکستان در این روزا بسیار مشکلات اقتصادی داره، فشار آمریکا هست، فشار جهانی هست. پاکستان سیاست بازی میکنه و بعضی سیاست مدارای در پاکستان هست که حالا میخوای به آمریکا بگویی که شما ما رو فشار میدادین، آقای اشرف غنی رئیس جمهور هم اومده. یک گپ دیگه هم که من صحبت آقای صدیق شنودم، باز گپ خودم تکرار میکنم که پاکستان، ایران، پاکستان در مقابل افغانستان همیشه دو سیاست داره، یعنی یک تعداد مورها یا اجنتای داره در داخل نظام و غیر نظام که از اونا میشه با اونا سیاست میکنه، یکی همیشه در مقابل دولت. هر وقتی که پاکستان دولت به دولت، حکومت به حکومت سیاست کرد، ما باید امیدوار شد. من براتون میگم که جناب رئیس جمهور سبا میروند به لاهور در تجار بیانیه میتن، قطعنامه رو خواهد شنیدین که چی میگه. ما همکاری میکنیم، ما تجارت سر از نو میگیریم، ما با تروریسم همکاری میکنیم، ما تروریستان سرکوب میکنیم. از این گپا صد تا دیگه هم میگه، ولی عملی که ما ضرورت داریم همین لحظه، من باوربند نیستم. من به حضور آقای قینی من گفتم، تاکید کردم که هر وقتی که کسایی که میگه که پاکستان در مقابل افغانستان تغییر کرده، در سیاست طفلانه فکر میکنن. تا همه که پاکستان میگه ما عمق استراتژی نداریم، این عمق استراتژی را جنرال اسلم بیگ مطرح کرده، تا حال ادامه داره. وقتی افغانستان میتونه در مقابل پاکستان ثمره ای و دسترسی داشته باشه که اپوزیسیون افغانستان، دولت افغانستان دیدگاه واحد، شما در مورد صلح آقای نظر میگین، همین از اپوزیسیون افغانستان در مورد صلح طرحی نداره، به مسکو میرن، به اسلام آباد میرن، چی میگن؟ یعنی طرحشون چی است؟ گپ بگویند. حداقل می طالب که کاری واحدی میگوید که امریکا بره، ما قدرت تصاحب شیم. دولت
سعیدی صاحب،
همین دولت هم ببخشید، همین دولت هم در مقابل صلح کاری واحدی نداره.
بله، خب از این خاطر ما برنامه ها جور میکنیم که
البته د اپوزیسیون په برخه کې دا خبر هم کو، په پاکستان کې هم اپوزیسیون یو سیاست د افغانستان په برخه کې نه لري. د پاکستان پیپلز ګوند یو خبره کوي، او د پاکستان حاکم ګوند تحریک انصاف بل خبره کوي. نظر سره
منتم آقا شیبر یک پیشنهاد میکنم که ما کل موضوع را اگر به یکی دیگه وصل داده بودیم، امو الجبر وری معادله چند مجوله میشه. حالا اپوزیسیون باید علیحده گپ بزنیم، اپوزیسیون پاکستان باید علیحده گپ بزنیم. از اون خاطر اگر دیگه
ملالی جان
تبار محترمه، ملالی شنواری، شما شنیدین هم آقای صدیقه و هم آقای سعیدی را شنیدین، از شما بشنویم شما چی فکر میکنین روی از این صحبت ها؟
زما ده انده ده پاکستان سره اړیکی پدې باندې هم مهم دي چې موږ ور سره یو جغرافیایي ماویل چې جابر دی چې موږ ورته باید غاړه کیږو چې پاکستان موجودی موږ باید ور سره اړیکې ولرو، او د بد اړیکو نه خې اړیکې خې دي. ولې خبره دلته د ښه نیت او د بد نیت ته متاسفانه چې موږ دلته اوس دوه خبرې سره ګډوډو. ولې د ولسمشر غنی تله پاکستان ته، ولې څلور کاله وړاندې د لاړ او بیرته دوام می ورنه کړ، او د دین هدف څه شه؟ راځي چې دا واضح کړو. هدف دا د دې دی چې اوس پاکستان آیا په هغه څلور کاله وړاندې حالت کې دی او که نه دی. موږ یو ځل بیا دا معلومه وو چې د دوی نیت څنګه دی. موږ په ډېر امیدوارۍ نه یو ورغلي، منګ داور د دې توقع تر نه لرو چې پاکستان ته بیا سوال زارې کړو چې راځه منګ چون اقتصاد بالکل پتا پوری تړلې ده او منګ بل دروازه نه لرو. اوس خبره ده چې د پاکستان هم یو څه لاس منګ ته بند ده، یعنی یو څه ځانور سره سیال کړي ده، ځکه افغانستان کله په جګړو کې دومره ښکیل شي چې نشي کړی چې د هغه سیاست چې لازم ده په دې منطقه کې ولوبي، ځکه مصروفه ده. اما اوس په دې څلورو کلو کې لاقل منګ په دې وتوانېدو چې ځان د پاکستان د محتاجۍ نه، چې هغه البته یو اقتصادي محتاجي وه، د هغې نه وباسو. ټولې لارې یوازې په پاکستان باندې نه دي ورغلي، بلکې اوس د پاکستان ډېرې لارې په منګ راغلي دي چې که غواړي په افغانستان کې غواړي ښه اقتصاد ولري په دې سیمه کې، نو باید د افغانستان سولې ته غاړه کېږدي. خا د پاکستان څومره نیت پاک ده دا نه ده معلوم. دلته د افغانستان د پاکستان کوم دولت چې ده او تاسو خپل هم وایئ
چې د دې مورد باز هم میایم محترمه ملاله شنواری، این مورد باز هم میایم یک لحظه که وقت شنونده آستاستا زیق شده میره که برای که نوبت شنونده است. آقای صدیق، چند موضوع رو میخواستیم از شما بشنویم، ویست که شما چون دستت بین‌المللی موضوع را شما دو ساعت وقت دارین،
تاسو هوار کړی خپل
ما دو ساعت وقت دارین دیگه میمانای ما
زګور ما چې نور ته خډیر وخت ورکوي، وخت چې زما خبر راځي به تاسو دستی خطه کړئ.
نه دمی خاطر ما سل نمیتونیم، نه ما مق شما را میخورمونه. برزی که آقای صدیق ده دقیقه بات میره، باز دو ساعت از شما سه وقت چقدرتون شد باز گپ بزنین اگر اجازه باشه، اگر خفه نمیشین. خب من برزی که موضوع ما در اصل موضوع بیایم، از اون خاطر مجبور میشیم مداخله بکنیم. خب آقای صدیق، در این روزا نظر به مطبوعات بین‌المللی میبینیم، مثلا سرمنشی ناتو میگه از هر وقت که زیادتر ما به صلح نزدیک هستیم، و وزیر خارجه امریکا گفت که اول سپتامبر یک نتیجه به دست بیاید از این مذاکرات. حالا منتها اصل موضوع مشکلات مبارزه با تروریسم است، یعنی قوای خارجی هم بین المللی هم میگه پا این مسئله تروریسم چطور میشه؟ یک نوع کردیت هم در سطح بین المللی به طالبان داده شد برای اینکه اونا را و هر روز ترور کرده میرن، او رو ما میاریم سر میز مذاکره، یا رو چطور میتونیم ما یک بسط قانونی بیاریم میگه پارسیم؟ چی میگین؟
زه خدا سی فکر کوم چې د تروریزم مسله چې ده، دا باید د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه مسله وي، او په دې کې دوی وکول شي چې همکاري کوي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر خلک او د حکومتي چارواکي په وار وار دا کوي چې د افغانستان ټول امنیتي ستونزې ډېر لویه برخه د پاکستان څخه ده، او هم چنان پاکستان کې هم به د تورونه پوري کیږي چې په افغانستان کې فرض بلتون بلوچ بلتون غشتون کی پناه مومی، او طالبان د پاکستانی طالبان هم الته پټ دي، او الته دوی مشران او د دوی ډلې پټ دي، او د هغې ځای څخه بریدونه تضمینوي. نو موږ ته دلته اوس یو مهمه خبره دا ده چې دوی باید په لومړي سر کې د تروریزم په تعریف سره د یو بل سره شریک شي وای مني. د ما په فکر هغه تعریف دا کېدای شي چې دوی دواړه هیوادونه په دې غشي چې د غیر وسلوالو خلکو ملکی خلکو وژنه تروریزم دی، او هر ډله چې په دې تروریزم کې لاس لري، که په کوم هیواد کې پټه ده که نه وي، هیواد د هغه هیواد نه به هغه خلک باید وایستل شي، هغه خلکو باندې فشار راوړل شي. اوس په دې غه کې دا یو داسې عملی ګام دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اعتماد ډېر زیات شي، خو موږ وینو چې په مځکه دا کار کول ډېر ګران، ځکه دی چې په دې کې ډېر لوی سیاسي ګټې د دواړو هیوادونو دي. فرضاً د پاکستان خواته پاکستان یو لوی دیوال جوړوي، او ازغن تارونه او څه چې د افغانستان څخه موږ ته تروریزم راځي، خو د دې په ځای که د افغانستان سره هغوی اعتماد جوړ کړي، نو دې ازغن تارونو ته به ضرورت نه وي، ځکه چې څوک خلک کوم خلک ځانونه الوزوي، هغوی ازغن تارونه نشي رامنې کولی، هغوی حتی دغسې الکترونیکي هغه دغه شیونه هغوی ته ډېر لوی ممانع نه دي. نو د تروریزم په ضد اول خو یو تعریف پکار دی چې هر هغه غیر دولتي ډله چې په انګلیسي کې نان سټیټ اکټر ورته وایي، چې هغه وسله واخلي د حکومت په ضد، او نو هغه باید تروریست وګڼل شي او دواړه هیوادونه په دې د یو بل سره غشي. اوس ته ما په فکر پاکستان کې داسې یو فکر پیدا شوی دی چې هغه ډله چې پخوا د پاکستان سره ډېرې پاکستان به کارولې په کشمیر کې او پهغه کې هغوی د پاکستان په ګټه نه دي. دوی ځینې خلک نیولې دي، ځینې ګواکې داسې چې په کور کې بندیان دي دغسې، خو د دې دپاره نور هم او دا داسې دي چې دغه غوښتنه باید افغانستان په واضح شکل وکړي. پخوا هم داسې غوښتنې د دروازو پټو دروازو تر شا ډېرې شوې دي، لکه فرزن په هغه وخت کې چې څلور کاله مخکې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته تللی و، نو په هغې وخت کې لستونه هم تبادله شوي وو او هر څه. خو اوس دا خبرې باید لږ ښکاره وشي او د دواړو هیوادونو خلکو ته دا وښودل شي چې د دوی ګټه په څه کې د امنیت په عمل کې څنګه تامینېدی شي.
یعنی دا شعار باید تکرار نه شي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان.
بېخي د خو پخوا هم د پاکستان خلکو ته هیڅ ګټه نه ده کړې، پاکستان ولس ته، پاکستان کې ځینې اشخاصو ته ډېره ګټه کړې ده، هغوی ډېر میلیارډونه د دې نه پیدا کړي دي، خو د پاکستان ولس ته خو نه ده کړې او په افغانستان کې خو دې کارونو ډېره تباهي راغله.
خب آله نوبت شنوندای عزیز ما، چند دقیقه به شنوندای عزیز ما فرصت میدیم، اگه لانه که بسیار کوتاه داریم بعد از شماره تلفن میگیم.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
بله، شماره های تلفون ما فعلا در استودیو، یعنی میتونین تماس بگیرین 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین المللی ما 00-4202-2112-45-01.
داشت میره زهم تکرارم 0799-203-540. بلش کورنش میره مو در 0800-822-2155 او نړیوالش میره مو در 0000-4220-2211-2415-01. د پروګرام موضوع مو ده د افغانستان په سوله کې د پاکستان نقش. ازادي په څپو کې پروګرام دی، یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ. بله
بله، السلام علیکم. زه د بادغیس څخه تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني.
بله، یعنی سوله خو ډېر شکار دی، سوله خو ډېر شکار دی او عربي هم د همسایګانو سره ډېر شکار دی، ځکه چې د اسلام دین هم دغه وایي. اما دا به ملت ته په ډاګه کم دا موږ امتحان کړي ازمویل د ازمویل وخلوتا ده د چانون به ذکر نه کړم په دیوان کې. دا ډېر اشتباه ده، دا قسم خوړل دشمن هیڅ کله نه غواړي چې په افغانستان کې دښمن د ارامي راولي، ځکه چې د دې دښمني به خاوري نه، د دې دښمني اقاد ده. والسلام.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکي ته مخه کوو. د اسکایپ لاري یو اوریدونکو را سره ده، مهرباني وکي. بله،
السلام علیکم. سپرتا محترم اتا سلامونه او نظر ته منمانو ته د دادی راډیو ټول
محترم
کارکونکو ته صحیح نورانی نابینا د لغمان نه تاسو ګوره چې پاکستان په اقتصادي توګه ډیر زیات خراب شوی ده. تقریبا زر پاکستانی کلدارې مازل د 500 افغانۍ سره کیږي، نو ډیر خراب شوی ده. دا علت دا چې ولسمشر واقعا ډیر ښه سیاست د پاکستان په مقابل کې په دې کلونو کې لوبولی چې اقتصاد هغه شوی. خو زما نظر دا ده چې فکر نه کوم که دغه سفرونه د صلح په هغه کې کومه نتیجه ورکړي. تر څو چې طالبانو سره د امریکایانو مشکل حل نه شي، نو دغه سفرونه د صلح په اړه یعنی کومه نتیجه نه ورکړي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، تاسو پلان کې است.
سلام جناب محترم، آقای شبر محترم، آقای نظر، همکارای تخنیکی، میهمانان شما جناب محترم سیدی را سلام تقدیم میکنم. عرض بکنم خدمت شما، قبلا صحبت شد در مورد استراتژی پاکستان. واقعا پاکستان با افغانستان و هند یک استراتژی تاریخی داره که از بعد که پاکستان ایجاد شده ما در مخالفتش قرار گرفتیم تا امروز، و برای ما خود پاکستان سناریو ساز و آجندا ساز از مثل موضوع قضیه دیورند خودشان میندازن. چرا ما یک کشور ضعیف هستیم، نمیتونیم یعنی تعادل قوا در افغانستان با پاکستان موجود نیست، زمانی باشه آدم میتونه در روز قد علم بکنه. فعلا اینا خودشان آجندا میسازن، ملت به جان دیگر میسازن تا پارلمان همگی ما در جنگ نجات دیورند میشه. موضوع دیگری قابل یادآوری است، جناب سعیدی صاحب اگر امیر لطف بکنن جواب بدن. ما در قانون اساسی نه که بلکه در جهانی شناخته شده که حاکمیت به ملت ها تعلق دارد، در اینجا است که ملت ها با انتخابات خود با رای خود حکومت را انتخاب میکنه. ما که در صورت همیشه ادعا میکنیم که گویا مردم پاکستان با ما هستن، این چطور مردم است که هم انتحاری میکنن در افغانستان و هم ما را میکشن، بعد از اون ما میگیم که نه ما با اینا هستیم برای از اینکه یا مردم هستن. این مردم خود انتخاب میکنه حکومت حکومتداری را. موضوع دیگه ایشان قابل یادآوری است، گاهی ما پنجابی میگیم گاهی سندی، خب باز هم هر دو پاکستانی است. پس چطور میتونیم بگیم ملت پاکستان با افغانستان مشکل نداره؟ خب مشکل اساسی همین خود ملت ها هستن که به جان یکدیگر یکی را میندازه حکومت ها. ما ضعف دیگری که داریم او است که نبود استقلال در ریاست جمهوری های ما. امروز ببینین موضوع اقتصادی زیادتر مطرح است. پاکستان کشور صنعتی است، امته از او کلن میره به طرف آسیای میانه. در صورتی که ما راه را بندش داشته باشیم، شرایط بگذاریم، پاکستان مجبور میشه سر در مقابل افغانستان، در مقابل خواستهای خود گذشت بکنه. در همین مورد نظرهایشان را میخواییم.
تشکر. تشکر. بلا وریدون که تمخه که او از عزیزی سپوک پروگرام دهی تاس پلیم کس در راژیو مو لگوال پریشه ده یا بل جغ بیانه او رو سره کلوستان ده غم رک.
السلام علیکم د شهبر صاحب سړی مسی.
وعلیکم السلام.
تعالی بخیر تاسو درنونه المناطه سلامونه وایم. جمهور رئیس اشرف غنی چې پاکستان ته تللی دی ډیر څه کار شوی دی، او کمر باجوا او عمران خان که صادقانه قدمونه سره واخلي نو افغانستان به ان شاء الله په زور د خدای جوړ شي، او امریکایانو د طالبانو سره صادقانه قدمونه واخلي ان شاء الله افغانستان جوړ دی شي نه سبق شي.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ازادي په سپو کې پروګرام دی، بل اوریدونکو را سره دی د سکایپ له لارې، مهرباني وکړئ. بله
بله السلام علیکم.
علیکم السلام. تاسو په لاین کې یاست.
مننه. او تاسو شما را زحمت دادین، سلام تاسو میکنم. ما یک سوال از آقای سیدی داشتم. آقای نظر
بفرمایید.
آقای سیدی گفتن که خود گفت که مردم افغانستان و پاکستان مشکل نداره. من خیلی صحبت کردم، من خودم که به پاکستان میرم، همین بیشتر طالبان کس مناطق گلستان و جنگل و چین و چمن جا کس مردم خود منطقه بارده کس اینا طالبان جای میدن، از اینجا پول جمع آوری میکرد، از نان برشان میتن، از اینجا بشای خود روان میکن در مدرسه می اینجا طالبان افغانستان میجنگن. امی مردم نیست، پس یه کدام مردم است؟ مردم پاکستان نیست، مردم گلستان، جنگل، جوب، چین، دورلایی، خلیج فلان، نه مردم شما است. نخواهد شخصا مردم میشناسن.
مننه وطن دوست سیب هستیم. دستکاپ یو سه خراب ده و سوال موخیست نظر سه ملمانو تو برمیشت.
یا می کاملا یک موضوع جداگان است. خب محترم ملالای شنواری نوبت شماست، بیشتر معذرت می خواهیم که مجبور شدیم آقا از خاطر آقای صدیق شما را صدا دادن. قطعا این حال وقت کافی دارین، سوالا را شنیدین، اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که با آقای سعیدی هم نوبت بانسه. بفرمایید.
ما غوښته چې هغه خپل خبره درته بشپړه کړم. خبره دا ده چې ولی طالبان رانغله د اسلام آباد په غونډه کې دوی سره کېنه ناسته د اپوزیسیون سره. اول خو زمونږ د منګه هم دننه ستونزې لرو چې هغه دا ده چې موږ د قدرت کله چې د قدرت لپاره جنگي یا غوړ چوکۍ ترلاسه کړو، فکر کو چې بهرنیانو ته باید موږ مراجعه وکړو. زیات سرمایه ګذاري زمونږ پام دی چې څنګه پاکستان راځي کړو یا نور هیوادونه چې موږ وکړو شو خپل قدرت ته ځان پکې ورسو. دا ستونزه داخلي زمنګ ستونزه ده. او طالبان هم په دوه ډلو زویشم. یو دغه ټال طالبان دي چې مطلق لاوس هم پاکستان په لاس کې نیولې طالبان دي، او هغه هماغه طالبان دي چې انتحار کړه، هماغه طالبان دي چې افغانستان کې انفجار کړه، او دوی چې دا کوم اغزن سیمونه د افغانستان سره په البرده باردار نه دی بلکې کرخه ده، هغه کرخه چې موږ یې نه منو. او باید واضح ویم چې هغه د هغې کرخې په اړوند د خبرو اترو صلاحیت تر اوسه پورې د ولس سره ورسره ده، چې هیڅ د څوک په دې جرأت نه لري چې په دې مسایلو باندې خبرې وکاندي، ولو که هغه د افغانستان اپوزیسیون یا یو څوک کسی، شاید یو څوک کسو ارمان هم دا اوسي یا غواړي، اما داسې یو دا چې څوک د دې صلاحیت لري په دې ټول خلک. بله مسله دا ده چې همدغه خبره ده چې پاکستان په یو اکټ کې اخته ده، په یو سیاسي اکټ باندې اخته ده چې ګواکې د دې خوانه توریستان ځي هغې هلته ځي. اما دا واضح معلومه ده چې د تګ و راتګ مسله دا ټول دنیا ته معلومه ده چې کوم ځای کې چې جګړه یي په هغې ځای کې تروریزم نه دی بلکې هغه د تروریزم ښکار دی. موږ د جګړې میدان یو، نه د موږ د تروریزم ښکار یو، دا دنیا ته معلومه خبره ده. اوس که دوی د اغزن سیمونه هم تیرې د افغانستان د هغه ستونزې نه په ګټې اخیستلو سره غواړي هغه کرخه قصدن په یو ډول رسمي کاندي چې هم د دغه موقع نه په استفادې سره چې موږ نه منو. ښه، دا خو هغه خبره شوه. پاتې شوه د طالب مسله. طالبان سیاسي طالبان چې دي، هغوی د ډاره هم د پاکستان په خوله باندې یو چیرته نه ځي، ځکه چې کلونه کېږي چې موږ دا خبره کړو چې طالبان چې دي مستقل نه دي. طالبان د هیواد نه ملاتړ کیږي، یوازې یو هیواد نه، اوس به واضح وي چې د څو هیوادونو نه ملاتړ کیږي. د دې د قبله دوی په اسانۍ سره د پاکستان د پاکستان ته هم غواړي، هغه سیاسیونه چې دي اوس غواړي سیاست وکاندي، نو نه راځي او په اسلام آباد کې خبرو ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې ټاپه ورباندې لګېدلې ده تیاره. دوی اوس د دې نه یو ښه ستیج پیدا کړی د قطر نه کړی شي چې لاړ شي نورو هیوادونو د هلته د خلکو سره خبرې وکړه، د نورو هیوادونو سره خبرې وکړه، ولې پاکستان ته زړه نه ښه کوي. مګر دا په دې معنا نه ده چې طالبان بالکل خپل اړیکې د پاکستان سره شلولې دي او یا د اختیار یې وتلي. دلته دوه ډوله طالبان دي چې یوې شاید سیاست وکاندي، اما بله ډله ده چې لا اوس هم هغه اصلي دغه څه ورته ویم واک او اختیار یې د پاکستان سره دی. بل ځینې مشایان باید نن واضح وي، او هغه دا چې د افغانستان په جګړه کې کم طالبان چې دننه په افغانستان کې جنګیږي، اغوی قومانده تر ډیره بریده د پاکستان نور کول کی نه د قطر نه. دا دوه خبرې باید سره جدا.
مننه. ځین اوریدونکو له سیدی صاحب څخه پوښتنه لرلې، او دوه پوښتنه خدای وي چې د پاکستان په ملت باندې باور نشي کېدای. سیدی صاحب
تشکر میکنم. یکی خو مې طرفداری که شما هم گفتین، آقای دوستای دیگه گفتن که صلح بین الافغانی و مذاکرات بین الافغانی، من حرف معقول نمیدونم. ما بیت عقیده است که باید گفته شه که مذاکرات بین دولت و مخالفین. بین الافغانی چی معنا داره؟ بین الافغانی کسانی هستن که داخل نظام هستن. همیشه میگن مذاکرات بین الافغانی، یعنی باید گفته شه که مذاکرات دولت افغانستان با مخالفین. دوم، جناب آقای اختری گفتن که قدرت مردم به مردم ارتباط داره و مردم باید تصمیم میگیرن. این در کشورهایی که دموکراسیه. جناب آقای اختری، همین جان کیری به تو در کابل حکومت نساخت، همین لحظه زلمه خلیزاد بدون اجازه حکومت تو همین لحظه با طالبان مذاکره نمیکنه، سرنوشت صلح تعیین نمیکنه. کدام ملت؟ همین که میگم ملت افغانستان، من احترامان احترام دارم. ملتی که در انتخابات پارلمانی خاطر یک شکم پلو رای میته، مردمی که به خاطر 500 افغانی را خود میفروشه، پارلمانی که دو مامش مشک یخن پاره میکنن، یک دیگر خود شکم پاره میکنن و میزنن، پشتون علیه تاجیک، تاجیک علیه پشتون. شما به کدام ملت میگون؟ به کدام مردم میگون؟ همین از کاندیدای ریاست جمهوری هستن. من متاسف هستم، شاید کسانی از ما آزرده شن. سیاسیون افغانستان فکر میکنن که پاکستان تاج بخش است، هر کس که به پاکستان رفت و رئیس جمهور میشه. ای تو فکر میکنه هر کس کوشش میکنه که زودتر کمر خربسته کنه و تیسر برم یک اشه.
همین از شما به کابل بیان به سیون بشینین دب شما در دفر کندیدی میفهمی چی میگن به کابل؟ والا امریکا که از هر کس حمایت کنه امور جمهور امریکا از کی حمایت میکنه؟ امریکا پشت کی استاده؟ روسیه پشت کی استاده؟ یک ملتی بیچاره ناتوانی. ما عذر میخوایم که خیلی ملت ملت نگوین، ما تا حال اقوام هستیم، ملت نشدیم، تا حال مردمانی هستیم، یعنی به نام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک. هر وقت که ملت واحد شدیم با دیگه پرزیدیم.
سیدی سبدا خوبل بسته از تاس او بخشه.
من تلفن کرده بود.
بله سیدی سب کدی تراشو
باشم نفری که از هلمند تلفن کرد.
بله مهربانی مهربانی
جوابنه خود دل شما
مهربانی.
اما کسی که از هلمند گفته بود که او طرف در کویته مردم تحریک میکنن، برادر یکی مردم عام است، یکی مجبوریت ها است. همین از طالب شو به خانه بی بیا مر محاصره کن اورجای میتم خود تفنگ خود بیه مجبوریت ها. اما از واقعیت ملت ها مسلمانن با یک دیر رابطه ای دارن، مجبوریت ها به داخل افغانستان هم است. همین از در اکثر ولایات ما جایی که بودش طالب جای هم میتیم، نان هم میتیم، پشت سرش ویزو و بی ویزو نماز هم میخونیم، مولایی صاحب هم برام میگیم از مجبوریت، اما دل ما خواست دستش خون است که چی کنیم.
بله مننه سیدی سب تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې د بین الافغانی خبرو مسله باید یاد نه شي، لیکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونې د خبره وکړه چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او د افغانستان د مدني فعالانو د شزو له استازو لدی ولې غسر خبري وکي. زلمی خلیلزاد هم تل دا خبره کوي که چیرته خبره د نورو اړخونو وی او د حکومت نه وي، نو طبیعي خبره ده چې د بین الافغانی خبرو اصطلاح ورته وکړو. هم داسې نه ده؟
ببینید من یک چیز دیگر نمیخواستم بگم، مجبور کردی مرا بگویم آقا شیور. همی پامپیو درست پیش به افغانستان آمده ده ابلاغیه پیش من است، اگه خواستم از صحبت خلاص شد به شما رای میکنم. سفارت امریکای ابلاغیه رو پخش کرده پیش از آمدن پامپیو که آقای وزیر خارجه میآید، کسانی که انگلیسی میفهمند لغاتش بیان، کسانی که نمیفهمند نه، سروردانش بیچاره نگذاشتن که انگلیسی نمیفهمند. چه مسرگی ای کشور شما ببینین آینده از کشور.
بله ملالی جان شدوار تبا ورسو ملالی جان هم دقیقه در بین الافغانی خبر و مسئله مهمه ده سیدی سیب چه اشاره ورته وکره چنگه تاسو چه نظر لری چه آیا طالبان باید لحکمت سر خبری وکره او کنه لمختلف و دلو سره
د سولې پړاو د سولې ته در رسیدو مختلف پړاوونه دي او موږ باید دې ته متوجه اوسو چې د غینې وړاندې کم پړاوونه دي او د غینې په وسط کې چې باید موږ دغه ته ورسیږو، د سولې پریکړې لیک ته ورسیږو، دا باید څوک تر سره کړي. اوس خبره ده چې طالبان ادعا لري چې د دوی ټوله ستونزه د بهرنیانو سره ده، نو ځکه خلیلزاد راوړاند شو او د طالبانو سره په خبرو اترو شروع کړ چې سید کتاس ما سره موږ سره مشکل لري چې موږ خپل خبره در سره وکړو. دویم پړاو کې څه شي چې ډیر ضرور دی هغه د سولې په پروسه اعتماد مسئله ده چې دا اعتماد جوړونه په ټریک ټو خبرو کې کیږي. ټریک ټو هماغه بین الافغاني یو ناسته ده چې یو افغانان یو بل سره کینی، یو ډله چې د دولت دننه دي، یو دولت هغه څوک چې د دولت د باندې دي. اما اصلي مذاکرات بیا د دولت او د مخالفې ډلې چې طالب دغې سره ترسره کیږي چې بل اخره باید نتیجې ته ورسیږي. موږ تر اوسه پورې دوی تاسو یو انتقاد ده چې دولت څنګه لري چې مقابل لوري ته وړاندې که خو زه داسې فکر کوم چې مقابل لوری هم څه نه لري بغیر د دې نه چې وایي چې امریکا دې ووځي خا بیا امریکا چې ووته بیا څه کیږي. په دغه باندې اصلا تر اوسه پورې طالب څه رڼا نه ده اچولي چې په څه ډول بیا غواړي چې په دولت قدرت کې شریک شي. مثلا زه تللی وم دوه دفعې قطر کې، زه ناسته شوې یم د طالب سره، کله چې خبرې ورسره کړې همدغه یوه خبره ده چې نه 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 بالکل زه باید امریکا باید د افغانستان نه ووځي خا چې افغانستان نه ووته بیا څه کیږي، څوک راولي، ته د چا په مټ باندې راځي، څنګه ژوند کړي، څه پروګرام لري د افغانستان د بیا جوړونې دپاره، دغه شی نو نور نشته. ښه او د دولت لوری چې بیا کمی خبرې کاندي هغه وایي چې په څه ډول باندې باید افغانستان ته دوی را ننوځي، په قدرت کې څنګه شریک شي. دا خو زموږ غوښتنه ده، یعنی موږ خو داسې شی غواړو، ولې د مقابل لور نه باید یو څه واورو چې موږ چې وایي چې بدون د قید و شرط نه در سره راځو، کینو ته اورو، بیا به موږ خپل خبره درته وکړو، بیا به سره یو چیش ته ورسیږو. دغه سرې کرښې ستا څه شی ده طالبه؟ ستا یوازې همدا یوه سره کرښه ده چې باید امریکا ووځي، خسی ده وبه ووځي، یعنی بیا نور هیڅ ستونزه نه لري. دغه خبره بیا دوی نه واضح کوي چې نه نور بیا ستونزه لرم که نه لرم، یا د رژیم بدلول غواړو، یا مثلا یو خبره نن سبا تیر شي. یو دفعه په مسکو کې تر خولې نه وته چې موږ غواړو چې نظام بدل شي او یا ملي اردو د منځله شي، ما سبا باندې بیرته پښیمانه شو، بیرته ویل چې بس قصه نه ده. موږ فکر کړو چې امریکا باید اوس په دغه وم دور پړاو خبرو کې طالبان دې ته واداره کچرا شي د افغانستان د دولت سره کین. د پاکستان سره زمونږ اړیکې هم امدادي چې هغه سوی تفاهمات باید د منځه ویسو او هغه څه چې بیا پاکستان موږ ته ستونزې جوړولی شي د سولې په برخه کې او یا د سولې نه د جوړجاړي نه وروسته هم کېدای شي چې موږ سولې ته ونه رسیږو. یا ویلات یې دا چې زمونږ په خوا کې پاکستان پروت دی او پاکستان د خپلو ګټو د پاره امیش د افغانستان سوله ننګولې ده. دا سینه چې بیا د دینه د بنین سیوان هغه د سولې پروسه جوړ شي، د دې دار نمنګه غواړو چې یو هر ارخیزه څېړنه وکړو، یو ارخیزه ډیپلوماسي په لیکو چې منګ د پسیمه کې اعتماد را مين سن شو کړې، منګ به ونه شو کړې چې یو تلپات یو دایمي سوله ولرو. من د تلپات او دایمي سوله د لپاره ځینی سفرونه باید پاکستان وکړو، روسیې ته وکړو چې هغوی دې ته قانع کړو چې نه داسې نه ده، او د اعتماد جوړولو دپاره بین الافغاني خبرې هم ضرور دي، د سیمې په کچه باندې هم خبرې ضرور دي.
بله تشکر. آل در قسمت اول ما یک پین شش دقیقه هفت دقیقه وقت مانده، در قسمت دوم وقت کافی داریم، در قسمت دوم همچنان کوشش میکنیم که یک چند دقیقه البته با دکتر حضرت عمر زاخیلوال هم صحبت کنیم، برای اینکه اونا سفیر بودن و دیگه بودن و این مسائل از نزدیک تعقیب میکنن، هم اپوزیسیون واری هم هستن بخیر
آقا دی بوربن د غوند طرفدارانه.
در قسمت اول یک طرفه بکنیم. خب آقای سعیدی، شما یک انتقاد داشتین که گویا دوج وقت که رئیس جمهور رفت سعی و استقبال نشد از این قبیل مسائل، دیز یک جواب در سرم خطور کرد و ایست که این مربوط به پروتکل جانبین است، اگر طرفین موافقه بکنن که مثلا دو اساس با شبکی زیادتر مربوط به وزارت خارجه میشه، البته یا دمینه می شرایط راضی شدن و رفتن، از او خاطر روی از این موضوع بسیار زیاد اگر استادم نشه. منتها در مورد مسئله پروسه صلح که میبینیم، تا جایی که عالم صحبت ها را شنیدیم و سابق هم شنیدیم، دولت افغانستان یک رهنمایی درست به خلم ندارن، یعنی هر کس باید رهنمایی کنن، مثلا ما را رهنمایی بکنن، مثلا اپوزیشن هم رهنمایی کنن، یعنی امو ابتکار عمل باید در دست داشته باشه. حال ابتکار عمل بخیر در دست طالبا واری، طالبا میگه که امریکا برو بشینه بخیز ایده پاونم، کل گپ سر از اون طالبا در دو کلمه کرالوا میچرخه. از اون خاطر من هیسی کسایی که به وطن فکر میکنیم، به صلح فکر میکنیم، از انتقادات تیر شیم، چطور شوه که کل کسایی که در افغانستان زندگی میکنن در مورد صلح یک نوع بسلا صحبت بکنیم؟ مثل نشه که در هر صحبت هم که میریم هر کدام ما یک چیز
میریم، یعنی خصوصا ایدیل پرچ خبرونه در پاکستان نقش ده، حدی اقل در پاکستان پر برخه که خوب باید یا موقف اول داره.
بله بله، این حاله یکی از چیزایی که تا حال بسیار جا سرش یک چیز مثبت میگفت بود که نشانی کردن پاکستان بود، یعنی پاکستان از طالبان حمایت میکنه، از تروریسم حمایت میکنه، که افغانستان همکاری نمیکنه، که جامعه جهانی همکاری نمیکنه. سرزمین اگر زیادتر فوکس بکنیم شاید موقف افغان ها قوی تر شود. چی میگن آقای سعیدی؟
خب من خود جناب آقای نظر اول بیان که راست بگم، من قانون ژورنالیسم یا خبرنگاری رو میدانم، شما مجبور هستین که تو محافظ کارانه صحبت کنین، بسیار چیزا شما از ما کده بهتر میدین.
کارانه میکنیم ما را حال سر گپ سر ما نیاریم که بیخی از موضوع خارج میشیم، حال ما تو نمیکنیم، ما این دلیل خاطر شما متخصصی نمیاریم، میکروفون به دستان میتیم که گپ بزنین، چه ژورنالیسم ما نگردین.
نه گفتم شما حق شماست، شما حق شماست که بی‌طرفانه باشین، محافظه کاری کنین، مجبور هستین. برادر من یک چیز به شما عرض میکنم آقای نظر، طرف خانتان هم سیاسیون چی دولت چی غیری دولت، اصلا به خاطر قدرت رسیدن، به خاطر که چوکی به دست آورن، اگر طرف مقابل خود
آقای سیدی ببخشین که آقای سیدی بله سعی کنین انتقادات قد انتقادات جواب میتین، امیر گفته نمیتونین به ما کمی دولت افغانستان ابتکار عمل در مورد صلح باید بدست بگیره نه طالبا، اینال یکی این مسئله را. امیر چی کنیم که امی کل ما بتانیم یک قسم گپ بزنیم.
خنی گوش که آقای نظر دوستی بزرگوار منصفانه صحبت نمی کنین. وقتی که 8 ماه از مذاکره میاد امریکا به همی ابر قدرت خود تا حال همی را اجازه نه زمین سازی نکرده که دولت افغانستان با طالبا بشینه. اگر امریکا میگفت که طالبا اگر شما با دولت اشرف غنی نشینین ما با شما مذاکره نمی کنیم، طالب مجبور بود که حاضر شه. وقتی که امریکا یک ابر قدرت جهانی به پهلوی پیش طالب زانو میزنه با او مذاکره میکنه و وقتی که پمپیو میای میگه که طالبا باید به جامعه مدنی و مردم مذاکره کنه، پس دولت افغانستان خریدار نداره.
ما بر شما میگم که شما... آقای سیدی همین جای گپنی حالا اگر امریکا ده گفت ما بکنه، پاکستان ده گفت ما بکنه، اید آلمان و ایگپا ده گفت ما بکنه، سیاست خود در نظر به آرزوی ما تعیین بکنه، خاطر یک جنگ و جنجال هم نمیشه. نه از اون خاطر ما سیاست خود دولت افغانستان میگیم چطور یک رقم بدیم که این موافق شه، ما خود مطابق پاکستان مطابق امریکا یا باید نباشیم، باید خود ما سیاست ملی خاص خود باید داشته باشیم. نه
اول شما از تشریفات گفتین جناب رئیس جمهور از وزیر خارجه صلاح الدین خان خوشش نمیاد، سیاستار طور دیگری تنظیم میکنه، ما باید سیاستار به مطابق منافع ملی تنظیم کنیم. من تو یک گپ مرا اجازه بده که میگم، اگر مردم افغانستان میگه با طالب مذاکره دولت افغانستان ابتکار عمل در راست بگیره، اینا خیال پله و من تو ساده میگم، طالب میخواد با امریکا مذاکره کنم بعدن تمام قدرت بگیرم یگان چوکی به دولت افغانستان و طرفدارا هم میتوم، این آرزوی طالب است و بس. دولت افغانستان چی میگه؟ باید انتخابات شه ما پس قدرت بگیریم یگان چوکی به طالب هم میتیم. صلح جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد چیزی گرفت. ما با طالبا بسیار فاصله داریم، بسیار فاصله داریم. دولت میگه ما طالبا رو شریک میکنیم، طالبا میگه ما شما رو شریک میکنیم به قدرت. این فاصله زیاد است، ولی امریکا با چی میگه؟ امریکا میخواد یک بینی خمیری تیار کنه که نگوین که شکست خورده. بعد از او آیا شما مرا میگین که انتقاد میکنین؟ فرض کنید ما با طالبا صلح کردیم، آیا صلح در افغانستان سرتاسری میآید؟ خدا که همین صلح به طالب بکنی جنگ اگه دوشن نشد من سیاست نمیفهمم. بله. این بازی ها بسیار بازی های خومیه تا یک استراتژی بله. نباشه، تا یک منطق نباشه، تا یک دقیق نباشه.
بله سیدی صاحب، دی بحث سبب پبل ساعت که هم دوام ورکو، البته دی افغانستان حکومت پر رسمی دول بندی دانه دیویلی چه طالبان با پا قدرت که شریکه و د خبرونه په دوم ساعت کې همدا موضوع هم تعقیب وو. درې بجه شوې د
افغانستان گفته بارا گفته.
بله خو په رسمي شکل باندې د سندې ویل چرادي شي په لکه نور افغانان د شریک، البته ملالجان شنواره